او سرغړونو د څېړنې کمیسیون خپل موجودیت اعلان کړ. د هیواد د ټولنیزو رسنیو د قانون د 44مې مادې د لومړۍ فقرې له مخې په دغه کمیسیون کې لس تنه غړیتوب لري. د بختر اژانس خبر له مخې د رسنیزو سرغړونو او شکایتونو د څېړنې کمیسیون چې مشري یې د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني کوي تر اوسه په 19 شکایتونو باندې کار کړی دی. ملی موزیم ته تاریخی آثار وسپارل شول. د جدید میاشتې په اومه د ملي امنیت لوی ریاست د برونزو یو دیک او یوه خټینه کاسه چې په دې وروستیو کې له قاچاق وړونکو نیولې وه ملي موزیم ته وسپارل. د ملي امنیت ریاست د تیر کال په اوږدو کې څو ځله دا ډول آثار د ملي موزیم ادارې ته سپارلي دي. د سینما نړیواله ورځ په بغلان کې ونمانځل شوه. د مرغوم یتمه چې د سینما له نړیوالې ورځې سره برابره وه د بغلان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا ونمانځل شوه. د بختر اژانس د خبر له مخې په پیل کې د بغلان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس په افغانستان کې د سینما په تاریخ او فلمونو خبرې وکړې او د سینما اوسنی حالت یې وارزاوه. د بغلان د سینما او تیاتر موسی مسول قدرت الله تګابي په خپلو خبرو کې د بغلان د سینما بریالیتوبونه یاد کړل. وی ویل د بغلان د سینما او تیاتر موسسه تیر کال په دې بریالی شوه چې درې فلمونه نندارې ته وړاندې کړي. د غونډې په پای کې د بغلان د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا د سینما څو تنو لوبغاړو ته سوغاتونه او ستاینلیکونه ورکړل شول.
د جدې شپږمه د اردو او فارسي ژبې د نومیالي شاعر مرزا اسدالله خان له زوکړې سره برابره وه. مرزا 218 کاله له مخه د هند په اګره کې زیږیدلی و. دی هم د ګڼو نورو مخکښو شاعرانو په څیر په خپل وخت کې مشهور نه شو، خو د وخت په تیریدلو سره یې مینوال او لارویان ډیر شول. مرزا په اردو او فارسي دواړو ژبو شاعري کړې ده. دی خپله فارسي شاعري تر اردو غښتلې بولي. زموږ همکار نورګل شفق له ډاکټر احسان الله درمل سره چې د مرزا غالب د شعر کافي مطالعه لري مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
اثر ہونے تک کون جیتا تیری زلف کے سر
درمل سے بول خو سلام بیا پیل بدین او کوچه دی غالب پاړه مرزا اسد الله خان غالب سید شاعران او لیکوالان په بلد بیا هم عام اوریدون کی هم یو صد دوی ژوند سره بلد شي.
ډیر مننه زه هم خپل ور سلام کوم. غالب دی اردو ژبې تر ټولو لوی شاعر دی او دای خپل د هندستان نو پاسل کې د خپل یو کتاب کې د پنجاهنګ په نامه وای خپل خطونو کې هم ډیر ځله ذکر کړی شي. ز د سلجوقي ترک يم. سلجوقیانو د ترک د کم نیم زمانه سب فریدون او افراسیاب تر رسیدي. د د نیکه د شالم په وخت کې فوقان بیگ هند ته راغلی و. په هند کې د نظام الدوله په نوم یو حاکم و. د هغه سره نوکري کوله او بیا وروسته په اګرې کې دېره شوی و. په اګرې کې د دوه زامن زیږیدلي و، یو نصرالله خان بیگ یو عبدالله خان بیگ. مرزا غالب چې و د عبدالله خان زوی و. غالب خپله په اګرې کې زیږیدلی او بیا وروسته په 15 کلنۍ کې پلار مړ شوی. بیا د ده تره نصرالله بیگ د ده هغه وکړه، سرپرستي وکړه تر 3 کلنۍ کې هغه هم مړ شو. نو بیا وروسته په 13 کلنۍ کې واده وکړو د عمر بیګم په نوم یوې ښځې سره. بیا د ده شخصي ژوند هم د کړکیچونو نه ډاک و، اولادونه یې نه کېدل.
درمل صاحب وایي هوی مدت کې غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، وہ ہر ایک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا. نو غالب خدای دیو بخی دغه 13 یکشنبه یعنی 20 دسمبر یې 213مه یعنی د کلیزې ورځ وه. نو 213 ډیر کلونه دي. د چې په دې شعر کې ویلی دي چې په هرې خبرې کې د همدا خبره وه چې کدا کار داسې نه وای، کدا سې وای، نو څنګه به وو. نو تاسې په نظر درمل صاحب چې دی په رښتیا هم دغه سې هر څه ته په تنقیدي نظر لیدل که څنګه دی په هغه خپل وخت کې هم تر نورو شاعرانو یو څه نه حتی ډیر دی مختلف و او شاعري مختلفه وه.
او غالب ځین نقادان وایي چې دی د اردو ژبې تر ټولو لوی شاعر دی. د اردو ژبې په ادب او کره کتنې کې یوه اصطلاح وي د پیړۍ شاعر. د غالب پاڑه ویل کیږي چې دای دینو نسمی پیړې شاعر وځکه دای په اول 1990 کې په دسمبر کې زګدلې وو په 1989 کې وفات کړی. بیا مثلا وای چې ورسته اقبال د شلمې پیړې شاعر دی او د بلې پیړې فیض دی او د بلې بل دی. خو ځینې اردو نه قدن وای چې دای حتی د ټولو پیړې یو شاعر دی او د راتلونکو څو پیړې شاعر به وي. او د دې دلیل همدغه دی چې د غالب زاویې ډېرې بدلې دي. دای که ژوند ته ګوري، که کائنات ته ګوري، که خپل شاوخوا ته ګوري، په وخت کې چې په هند کې څه حالات وو، دې ټولو ته پام کولو سره دی تر نورو شاعرانو یو بل ډول دی. که نه کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور د بیان انداز د ټولو نه مختلف دی. یوازې د بیان انداز هم نه دی، د خبرې چې کوم دی هغه هم ډېرې مهمې دي. دی چې کوم صوفیانه خبرې کوي، کومې فلسفي نظریې لري. په اردو شاعرۍ کې دغسې ژورې فلسفي خبرې لومړی د دود کړي. په اردو شاعرۍ کې دا واسوخت سرسري خبرې دي، عشق و عاشقې دا خبرې ډېرې زیاتې وي. دنه پخوا هم د اردو ژبې یو لویه استانه شاعر میرتقي میر تیر شوی. دا خپله د هغه ډېر مرید دی، وایي چې ریښتی کې تم هی استاد نه هی هو غالب کہتے ہیں آگ زمانے میں کوئی میر بیتا. د میر پاړه ډېر د مینې نه ډک شعرونه ده ویلي او ډېر عقیدت ورته لري. خو د هغه په شاعرۍ کې هم ژور فلسفي مسایل ډېر کم دي. خپل ژوند درد او سوز و ګداز پکې شته، مګر د غالب په ژوند کې د سوز و ګداز، د ده د فلسفي افکارو، د ده د تصوفي افکارو او د ده د نورو ژورو مشاهدو سره داسې یو ځای شوي چې یوه ډېره لویه شاعر ونزېږولې. او دا وجه ده چې په اردو شاعرۍ کې زما فکر د غالب غوندې لوی شاعر به نه شي تیر.
نسنگ و خشت درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستا.
نو څه فکر کوي چې رښتیا هم د ده په شاعرۍ په هغه وخت کې څوک دومره ډیر نه پوهېدل چې داسې خاص ارزښت یې نه ورکوو، یا ډیر نه پسې ګرځېدل، او که څنګه؟
ما مخکې مو ویلي و، خو په هند کې په هغه وخت کې شاعري درباري او سرسري غوندې وه. بل د غالب کمال دا و چې دای د هندي سبک شاعر و. هندي سبک شاعري سخته وي. د خپل په اردو کې د هندي سبک شاعري کوله او دا لومړۍ تجربه وه. دای خپله وایي چې طرز بے دل میں رختہ لکھنا اسد اللہ خان قیامت ہے. نہ وہ بے دل پہ طرز کی تو اردو لکھے دا قیامت ہے. نو یو دا خبر ہوا چی مثلاً اگر دور کی چی کم شاعران ہو دے اگوی خبر سرسری ہوئی مثلاً دے داغ دہلوی شاعری کی تسیو گروہ دے دے ہماسر گئے دے اگر شاعری دا سیدھے لکھے اردوان ٹینیجر شاعری ورتا ہوئی دے جوان دا سرسری مسائل او داغ کسی پکی دی فلسفی نہ دے لبزون سرا داغ سی لو بے لکا دے غالب چیز دا دی دا غم نشتا پکی چی پارسیوانان ورتا کلمہ کاتوری ہوئی پا دے لحاظ یو دا دا چی دے دا افکار ډیر ژور وو د اردو شاعرانو په نسبت. بل د ده انداز هم د هندي سبک انداز و. ده غوښتل چې په اردو کې د بېدل غوندې شاعري وکړي. دا چون وروسته چې بیا خلک ورسره پوه نه شول، د ده په ژبه پوه نه شول، ده به ویل چې زه د راتلونکو پیړیو شاعر یم، یا هغه چمن تر اوسه نه دی پیدا شوی چې زه پکې نغمې ووایم. د ده تجربې نوې وې او د نوې تجربې سره په زمانه کې یو ډول حساسیت موجود وي، یو ډول حسد ورسره موجود وي. دا کار د غالب سره هم وشو او وروسته دا زړه توری شو، فارسي شاعري شروع کړه. په فارسي شاعري کې هم د لوی دیوان لري او ډېر ښکلې شاعری کړي. هغه هم د سبکي وقوع د هندي سبک ډېره د اعلی درجه شاعري دی. حتی دی د هندي سبک لویو 15 شاعرانو کې هم یادېږي. په فارسي کې هم دی د هندي سبک د لویو شاعرانو نه دی.
درمل صاحب، اوس به د غالب صاحب د ځینو شاعري ځانګړنو په اړه وغږیږو. که تاسې کوم غزل یا کوم شعرونه اوریدونکو ته وژباړئ او په اړه یو څه خبرې وکړئ.
غالب چې لوی شاعر دی، د شعر کما حقه ترجمه کول به سخت وي، خو د ده ځینې ځانګړنې چې دي دا د کلمو سره ډېر عجیب چلند کوي. زه به دوستانو ته د ده یو غزل ووایم او ځینې خبرې به هم ورباندې وکړو، کیدای شي د دوی سره مرسته وکړي. جور سے باز آئے پر باز آئے کیا، کہتے ہیں ہم تجھ کو مو دکھلائی کیا. دا وایي چې زما معشوق دعوه کوي چې زما جور ستم نور پرېښولی دی، او اوس پخوانی کوم جور ستم چې کړی دی هغه د شرم ماته مخ نه ښیي. وایي دا چې مخ نه ښیي زمونږ مثلا خو دیدن
هغه لا پسې
خراب شو. مطلب دا دی چې جور یې نه دی پرېښولی. لاگ ہو تو اس کو ہم سمجھے لگاؤ، جب نہ ہو کچھ بھی تو دکھا کائی کیا۔ وہ کہ دخمنی میں لگ دخمنے تو وہی کہ چری دخمنی میں منگ باغت لگا ہوا ہے محبت بورت ہوا ہے کہ منگ سر دخمنی کبھی منگ محبت ہوا جوڑا بورت ہوا ہے سر جوڑا چی ہی سم نشتا چشی بندی سڑائی دکا ہو خوری اصلا دی دکی خوڑلو چشی نشتا
دکا خوال تا خوڑل کی چی دی دوارو ترمنز یو چوی
یو چوی ایچ رشتا پاتی نا نکنا دا مبالغات سم رخ کولی کیوی چی زمان ترمنز ایچ رشتا نشتا حتا دخمنی ہم نشتا لاگ ہو تو اس کو ہم سمجھی لگاو جب نہ ہو کچھ بھی تو دکا کائی کیا وائی ہولی کیوں نام ابر کے ساتھ ساتھ یا رب اپنی خط کو ہم پہنچا چاہیے کیا وای نما برتا میں خط ور کو زخ پلم ور سره روان نیم کنه د دې رشک نه چې اوس دا
د خط وړون کې
د خط وړون کې زما یار ونه ویل کنه
وای نو حسادت کوي
حسادت څومره ډیر حسادت ته کنه وای خدای پاک دا عجیب اندره دی اوس بو زخ پل خط خپل ور وړم پوښتته هه وو کې غالب کون ہے کوئی بتلاو کہ ہم بتلائے کیا اگر پختنہ کہوی چھ غالب سوک دے نہ پے گم چھ اس دت چھ وے کنا چھ غالب یعنی دی غالب بش خ ڈیر مشہور دے چھ ار چھ پے گی چھ دی غالب چھ سرمین دے اگر پختنہ کہوی چھ غالب سوک دے دای وے چھ کوئی بتلاو کہ ہم بتلائے کہ اس دت چھ
سخ وے چھ سوک می ورتا وے
سوک می پے کہ چھ اس دت چھ وے
او او ما چھ اور دلی اگر کم سیریال دے غالب پڑا چھ جوڑ شوی وے لکما رقاصہ وے چھ ام دد پے شعر پے دلا ام یغت ارزخت
خو دی فلم چی دی مواد چی دی اغم دی غالب دی ژوند دی اثر او دی خطون نه راخستی دی کتم زنی مبالغیم دی پکې خو بیا د دې هغه ډېر مشهور دی د رابطې ډېر زیات دی حتی د خپل خطون کې ډېر اعترافات کړي دام دی حقیقت نه لري نه دی زنی خلک وچه د په شاعرۍ هم پویدل خو هغه داسې خلک نه وچه د تای ګاټ د سوال کنه ته به داد ورکولو
زنی خلک هم لاس نیوي شي نه شو
بازو کو خو د ژوند داسې وچه لاس نیوي ته ضرورت لرلو او د سره د شاعرۍ نه غیر بل وسیله نه وځکه د ویل چې زما پلارونو کنو توری ویلی زبای دی قلم دی ملک پاچاشم کم خلکو چی دیتا باید لاس ور کرده وی کم خلکی پشایره پی دلی وی اگو سر نپی گره ولو دیدی پشایره
بازی چای اطفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے
غالب دی شاعر دی سخت ولی وجہ دم دی چی دی شاعر سره یو کلتوری پس منظر تړلی وی او کچری لستون کې دی هغه کلتور نه نوې خبر بیا مشکل ته مګی مثلا دی وای چې سکه ہے مہر خو کے لیے ہم مصوری تقریب کچھ تو بحر ملاقات چاہیے وای ما چې د مصوریز د کړي د خاستو د پاره مز د کړي د خاستو د دیدن د پاره
یعنی د مصور هم واکسونه هم وستل دي
او د دینه معلومیږي چې یو کتاب د غالب کون ہے وہ نن سوات تھے کل کل شوی پر کتاب کی کدی شی دی لیکوال دا وار ډیر درست نه وی خو خو هغه داوا کړی چې مصور وو او د بیت مطلب دا چې په هند کې په هغه وخت کې چون دا معاصر کمرې نه وی تصویرونه داسې جوړیدل چې یو څوک بتلو په چوکې بو کې نستو مصور به دغه شکل رسموله دی وای چې ما دا مصوری د دې پرز د کړی چې د دې دند پورې چل جوړ شي او څوک نست ویره توضیح جوړو مفت به ورته ګورم نو دا کلتوري مسلې یو علت دی چې کچری لستون کې سره بلد نه وی دی غالب باندې په یو دور ته سختي کی
او د دې اثر هم ګڼ دی فرزن په اردو کې او په فارسی کې
د دې اثر ګڼ دی یو خو دی اردو او فارسی کلیات دی یو د تیموریانو د دورې تاریخ لیکلی خو ته د غالب چغه خپل چر ټول کړی خپل یو د دستنبو په نوم د یو کتاب دی د سر سید په یو کتاب باندې تقریز لیکلی هغه ډیر مشهور دی د خپل بری کی یو کتاب لیکلی دی پنجا ہنگ پنامہ چې بری کی زینی مسالی دی فارسی شب دی گرامر او دی مصطلحات پڑھ کړي نور هم د ډیر خوري وری لیکنی دی
عبدالمل صاحب په سنی وخت کې فرزن افغان شاعرانو سره متاسب بلد دی سرلی صاحب نه را واخلا یا حمزه بابا دی نور کوم دغه شاعران یادولای شي چې د دوی په طرز شاعری کړي دا دوی بیا په خپل سب کې څومره بریالي وو
ولا پښتو شاعر باندې هته پټول په اردو فارسی او پښتو شاعر باندې د غالب ډیر لوی سن دي او په اردو کې خو د تابعین یا د تعقیبون کې زخ ډیر دي حتی تر احمد فراز پورې شاعرانو کوشش کول چې د لاره ونیسي خو د دل راډي د سخت د ممکن نه و چې چا دې ته کړی و. په پښتو کې هم ډیرو شاعرانو د غالب شاعري لوستې دي، غالب مصري راخیستې دي، غالب شعرونه ترجمه کړي. او فکر کوم چې پښتو شاعري کې چې د کومې نفسیاتي مسلې دي، دا یوازې په هغو شاعرانو کې دي چې یا په اردو پوهېږي.